ازادي راډیو د یو سات خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې تر ډیره د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې په مخنیوي کې د امنیتي چارواکو پر پاتې راتلو او په دې برخه کې د انتقادونو په اړه راپورونه او مرکې خبرو، خو ځینې نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې شکیل اپریدی، هغه ډاکټر چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکایي چارواکو سره مرسته کړې وه، وایي چې له ټولو څخه هیر شوی دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د کابل پر کانټیننټل هوټل د برید قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقیص رپورټونه موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر وژل شو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سنبالولي، د پښتون لپاره امنیتي ادارو او د ملي امنیت ریاست ته مروستي. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بلن په لندن کې له لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقیص رپورټونه موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمین نزادې رډیو ته وویل
14 نفر اتباع خارجی است که در جمع از او یک نفر از قزاقستان است، یک نفر از یونان است، 9 نفر از اوکراین است. او هویت 3 نفر دیگه تا به فعلا معلوم نیست که هم به زودترین فرصت معلوم میشه.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د 14 بهرنیو او 15 افغانانو وژل کېدل تایید کړي، خو رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او ویلي چې کېدای شي د مړو شمېر له دې هم زیات شي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي په وژل شوو کې د هوټل کارکوونکي، میلمانه او امنیتي سرتیري چې له بریدګرو سره یې جګړه کوله شامل دي. هغه افغانان چې په برید کې وژل شوي په کې یو شمېر یاد فرهنګي او مدني فعالان، ډیپلوماټان او نور شامل دي. له دې ډلې څخه د احمد فرزان په نوم د لیکوال او ژورنالیست جنازه نن له کابل څخه د پلرنی ټاټوبي کندهار ته انتقال شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د وړمې شپې او پرون ورځې له پیښې څخه 22 جسدونه وروړل شوي. چارواکو ویلي شپږ بریدګر هم وژل شوي، خو په ځینو رپورټونو کې د بریدګرو شمېر 15 تنه ښودل شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمېر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سنبالولي، د پښتون لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوي. د دې وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته ویل د نیول شوو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمېر کارکوونکي هم شامل دي. هغه کسان چې ګومان کېږي چې په دې قضیه کې کولی شي له موږ سره همکاري وکړي، د معلوماتو لپاره کشفي ادارو او تر ډیره د ملي امنیت ریاست ته وړل شوي. د کابل بلخ د امنیتي شرکت رئیس سید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې. د کابل د ګارنیزون قمندان افضل امان تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی. په عین حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زدو نقص معلومات خپروي. د دې کمیسیون مرستیال سید اکرم ابزلین نزادي لوی ته وویل دغه وزارت د خپلو بې کفایتیو د پټولو لپاره د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا تورونه نه مني او وایي دوی تل هڅه کړې چې له رسنیو سره کره او رښتینی معلومات شریک کړي. د افغانستان د کامیر خصوصي شرکت وایي چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکوونکي نه دره کړي. د دې شرکت رئیس سمد عثمان سمدین نزادې رډیو ته ویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات نه لري چې لا هم د دوی یو شمېر کارکوونکي ورکړي او د ځینو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. ویل کېږي چې په دې برید کې ډېر وژل شوي د کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي وو چې یو شمېر پیلوټان هم پکې شامل دي. لازادی لريونا خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په لندن کې لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلر سند سورزنی سفر لومړی پړاو دی چې پاترس کې به نوموړې ورسا پاریس او داووس خارون ته هم لاړ شي. د چارواکو په وینا له اروپایي متحدانو سره به د ټیلر سند خبرې تر ډیره د ایران پاړوي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پاړه د نړۍ د شپږو هیوادونو و بخی چې د پردې تر شا د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې اترې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د نوم نه څرګندولو په شرط خبرې کول رسنوي ته ویلي ایران بل اروپایي چارواکو سره د ټیلر سند لیدنو کتنو په اثر کې. د امریکا مرستیال ولسمشر نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم سره کتلی دي. مایک پینس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال ویل د بیت المقدس ښار ته سفر ورته یو ویاړ دی. رپورټونه وایي چې په دې لیدنه کې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پرسمیت پیژندلو مننه کړې.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر مون اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. باندې په خبرونه کې به ووري چې د کام ایر خصوصي هوایی شرکت وایي چې پر انټرکانټیننټال هوټل د برید لپی هیورسته لا هم د دوی نه کارکونکو تری تم دي. امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د کانټیننټال هوټل د امنیت د مسول امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکو د پښتنو ګرویګونو لپاره بولې دي. له یو کارپو سره مو په دې اړه خبرې کړې چې څنګه وسلوال برید کونکو ځان داسې یو مهم ځای ته رسولای شي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پټپټې د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو لسګونه قضیه استولې دي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې چې ترکی ځواکونو پوځي عملیات پکې پیل کړي بحث وکړي. په دې اړه راپور به د نړیوالو مسایلو د کتنې په برخه کې واوري. په دوهمه نیمایي کې به د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپره شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکي وایي چې د انټرکانټیننټال هوټل د بریټ په پیخه کې لا هم د دوی نه کارکونکو ورک دي. د دې شرکت عمومي رئیس سمد عثمان سمدی همدارز ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیخه کې د اوختو ځانی تلفاتو په اړه تر اوسه هم دقیق معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکي وای د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په پیخه کې د دوی یو شمیر پیلوټانو او کارکونکو ته هم مرجوب له اوخته ده. د دغه شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نسته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکو ورک دي او د جنو جسدونه ورته نه دي اسپرل سوي.
چل نفر د هوټل بودم یکمات سم که امیال از بین رفتن
یا هغه وای زموږ له څلوختو زیات کسان چې په هوټل کې وي یو برخه معلومه نه د چیشته او کنهسته. دومره ویلای سم هغه کسان چې موږ تر لاسه کړی لا هم زموږ نه کسان او راکدي عدلي طب تشخیص کړی نه دي او رسمي معلومات یې نه دی راکړي.
معلومات نه درین.
د یکشنبه پښپه او د یکشنبه پورز 15 وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په یاد پیخه کې ټول ټال نلس کسا چې څوار لسی بهرانيان دی وجلسوي. دغه وزارت مرستيال بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ول په بهرنۍ وجلسوي کسانو کې یوه د قرغیزستان نه یوه د اوکرين یوه د یونان او د دریو نورو هویت لا نه دی څرګند. د رويټرز خبري اژانس تر راپورونو لمخه په دغه بریټ کې اکثره وجلسوي کسان د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکو او پيلوټان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په انټر کانټیننټل هوټل له حمله 22 جسدونه عدلي طب ته ورول سوي دي. دغه وزارت ویان وحید مجروح په دیاله ازادي رادیو ته ویل
د تیرې دو روز پیش لکابالا چه کانتیننتال هتل کې واقع شو دوه ویش جسدونه تبادله به اثر انتقال شوي دي چې د هغې د منځه یولس خارجیان دي چې د یولس نه درې ښځینه اته نارینه دي پنځه جسدونه د مهاجمین دي خلک چې انتحاري کړی او حمله یې کړی وو او نور اووه افغانان دي د جسدونو عمومي هویت کیک سوی دی جزئیات یې د مربوطه ارګانونو طریقه محترم رسانی او خلکو سره
د حملې پر مهال په هوټل کې اور هم لګېدلی چې د پیښې زیاتره قربانیان سوځېدلی دي د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وایي هڅه کوي خپل پروازونه چې اوس زیانمن سوي دي عادي حالات راولي د دوی په وینا زیاتره پیلوټان چې له حملې ژوندي پاتې دي د دې جوګه نه دي چې پروازونه وکړي
په همدې حال کې د هغه امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت پر غاړه وو د پښتنو لپاره امنیتي ارګانونو ته بول شوي دي د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې پر کانټیننټال هوټل د ډله ییزې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او که څوک د دې حملې په مخنیوي کې چا ناغیړي کړې وي نو تر پلټنو لاندې به ونیول شي د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت چې د انټرکانټیننټال د امنیت چارې پر غاړه وي جواز باید واخیستل شي اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټر کانټیننټال د امنیت چارې سمبالولي د پښتون لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوی دي د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د نیول شویو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکونکي هم شامل دي
د پلټونو په هدف لدوار خونو کار پیل شوی په دې برخه کې زمونږ اداره او ملي امنیت ریاست یو لړخي لاسته راوړنې لرو مونږ نیول شوی کسان په لومړی پړاو کې د تورونو کسانو په نامه نه بلکې د هغو کسانو په نامه چې وکول شي لمونږ سره د پلټونو د یو لوري په توګه مرسته وکړي د معلوماتو او څېړنو لپاره وړي دي
د کابل بلخ د امنیتی شرکت رئیس سید رحیمی په دیاړه خبرو کولو ډاډه وکړه په انټر کانټیننټال هوټل دا حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد هوټل امنیتی مسولیت د کابل بلخ په نوم یو شخصي امنیتی شرکت ته سپارل شوی وو د کابل د ګرنیزون قومندان افضل امان تیر ورځ آزادی رادیو ته ویلي چې امنیتی شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی د کورنیو چارو په وزارت کې وی امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکه غواړي نوم یې ښکاره شي د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د یاد هوټل د ساتنې امنیتي قرارداد د کابل بلخ شخصي امنیتي شرکت ته د تدارکاتو د ادارې لوري ورکړل شوی او کورنیو چارو وزارت په دې قرارداد کې هیڅ ډول نقش نه درلود په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس وایي د ناغیړۍ لامل باید د کابل بلخ امنیتي شرکت فعالیتونه ودرول شي د دغه کمیسیون رئیس مرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
له شرکت باید څېړنې وشي او جواز ورڅخه واخیستل شي له چارواکو یې پوښتنې وشي هغه کسان چې له دغه شرکت سره یې تړون لاسلیک کړی او هغه کسان چې مشوره یې ورکړې چې د هوټل امنیت دی له امنیتي ځواکونو واخیستل شي او خصوصي شرکت ته دې واړول شي باید ورنه څېړنې او پلټنې وشي
د انټر کانټیننټال هوټل مسؤل محمد جواد آزادی رادیو ته وویل د هوټل د امنیت مسؤلیت د دغه هوټل د مدیر پلاوی په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو د نوموړي په وینا د مالی او ترانسپورت وزیران د اریانا افغان هوایي شرکت افغان ملي بیمه او د پښتني بانک رئیسان د دغه هوټل په مدیر پلاوی کې راځي
افغان لیکوال ژورنالیست او دینی عالم احمد فرزان هغه کس دی چې په دې حمله کې وژل شوی او نن د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د هغه جنازه د پلرني ټاټوبي کندهار ته ولېږدول شوه په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي رسره اوسئ
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
یو شمیر فعالان او وکیلان د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته د ضد نقیز معلوماتو پر ورکولو انتقاد کوي او دا په پیښو کې د تلفاتو د پټولو په معنا بولي اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مرستیال مشر اکرام افضلی پر انټرکانټیننټال هوټل حملې ته د اشارې په ترڅ کې وایي د دې پیښې په اړه خلکو او رسنیو ته پر وخت او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي یوسف خان ځدران د موضوع جزئیات راکوي
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل تر حملې وروسته د کورنیو چارو وزارت لخوا د تلفاتو په اړه د زید او نقیزو معلومات ورکول له رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولې دي. معلوماتو ته د لاسرسۍ د څار د کمیسیون رئیس وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا په تیرو دوو ورځو کې رسنیو ته په خپل وخت دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي چې دغه کار د حملې په تړاو د خلکو اندېښنې ډېرې کړي او د وزارت چارې یې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار ممکن له رسنیو نه د معلوماتو د پټولو په خاطر شوی وي.
د کورنۍ چار وزارت د خپل پکفاتۍ د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړي. لازمه ده چې د کورنۍ چار وزارت خلکو ته دقیق امر وښيي. داخلي وزارت په دې برخه کې
وسلوالو کسانو د یکشنبې په شپه شاوخوا 9 بجې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه، خو د شپې په اوږدو او سهار وختي هم خلکو او رسنیو د دغې پیښې په اړه لازم معلومات نه لرل. بالاخره تر 15 ساعته جګړې او د حمله کوونکو تر وژل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د مازدیګر شاوخوا 4 بجې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي، خو وروسته بیا دا شمېرې هم په خپل ځای پاتې نه شوې. بلکې رسنیو د ځینو سرچینو په حواله په دغه پیښه کې د وژل شوی شمېر 43 تنه وښود. ازادي راډیو چې بیا د کورنیو چارو وزارت سره اړیکه ونیوله د یاد وزارت ویان نجیب دانش ویل په پیښه کې د 4 بهرنیو وګړو په شمول ټول 18 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د کورنیو چارو وزارت د امنیتي پیښو پر مهال د خپل ضعف د پټولو له امله هڅه کوي چې د مرګ ژوبلې اندازه کمه وښيي. پولیسي جرګه کې د خلکو استازی محمد داود کلکنی:
په ډیرو انتحاري او تهاجمي حملو کې د ملکی تلفاتو شمېرې ډیرې زیاتې وي او حکومت دا ډول قضیې پټوي او ښایي د تیرې ورځې په پیښه کې هم لسګونه کسان وژل شوي وي. د امنیتي بنسټونو او د ملي امنیت عمومي ریاست دنده دا ده چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. دوی د دې پیښې په وړاندې مسؤل دي.
د رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو په وینا کله چې هم په هیواد کې انتحاري حمله یا چاودنه کېږي، امنیتي بنسټونه په ساعتونو اطلاعات د رسنیو په واک کې نه ورکوي چې دې کار خبریالان او رسنۍ له ستونزې سره مخ کړي دي. د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل: تر اوسه هم رسنۍ په دې نه پوهیږي چې په هوټل کې څه پیښ شوي ول او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دی وایي د بهرنیو رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې لسګونه بهرني وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې عیني شاهدان او ځینې رسنۍ اوس هم د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د حملې د تلفاتو بېلابېلې شمېرې بیانوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن دوشنبه ازادي راډیو ته په دغه حمله کې د وژل شوی کسانو شمېر 19 وښود. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د تلفاتو د بېلابېلو شمېرو په اړه د انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
په هیڅ وجه د کورنیو چارو وزارت هغه معلومات چې دقیق وي هغه نه کتمان کې، خو دغه پیښه لږ مغلقه په دې وجه هغه کسان چې د ترسانو لخوا وژل شوي وو نو هدف هم همدغه وه چې د یو قسمت همدغه هوټل کې دوی بند پاتې وو 8 ساعت عمل ته وو. نو همدغه مسله بیا همدا شوه چې وروستي ارقام همدغه دي چې په ټول 19 نفره چې 14 نفره بهرنیان دي د وژل شوي دي.
له آزاد رسنیو نه د ملاتړ د ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي که وضعیت دغه شان دوام وکړي او د تروریستي ډلو جنایتونه د خلکو له سترګو پټ وساتل شي، دا به په دغه هیواد کې له ولسواکۍ او ډیموکراسۍ سره ستره جفا وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت د مسؤل امنیتي شرکت یو شمېر کارکوونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بوولې دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او هغه کسان به تر پلټنو لاندې ونیول شي چې د دې حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مشر وایي چې د کابل بلخ د امنیتی شرکت د فعالیت جواز باید واخیستل شي. په دې اړه مو راپور هم مخکې واورېده، خو اوس یو شمیر د یو کارپو نظر اخلو په دې اړه چې ځینې کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامنه ښودلو په مقصد د کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته تروریستي حملې په افغانستان کې تنظیموي. د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي پر کانټیننټال هوټل برید ښایي د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د یو شمېر کورنیو کړیو په مرسته شوی وي. له ښاغلي تدبیر سره د ازادۍ راډیو خبریال وصل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې وسلوال څنګه وتوانېدل کانټیننټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې 14 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه.
ګوري په پاکستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پوري کېږي، یا اوسنی دولت چې دې ته ژمن و چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي، دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هېڅ نه کوي، هغه لا تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامي سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده، د هغه لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دی مهار کې او دلته باندېنان ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري لپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې دا فکر کوم چې دغه خلک وړاندې د وړل شوي دي، هغه ته ځای ځای شوي دي او کله چې دوی ځای ځای شوي دي په ډېر آرام او اسابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې کوم ځای نه باید حمله وکړي، چېرته خارجیان دي، چېرته داخلیان دي، او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړی دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغه شته چې نور زده شي کوم هغه مهمات چې دوی سره موجود وو هغه ختم شوی دي او حمله سره رسیدلې.
تدبیر سه په پښتنه دا چې بریدګر څنګه توانیږي له دومره ډیرو مهماتو سره الته په انټر کانټیننټل هوټل کې ځای پزیش یو 15-16 ساعت مقاومت وکړي.
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤل دي، د هغو سره مصالح افراد او اشخاص هم دغه کانډیډل او نورو موسسو ته داخليږي، د هغو افراد سره دوی هر څه کولای شي انتقالي او بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسوي دي هغه لپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالي کیدای شي هغه د تلاشي مسؤلین ووسي.
دغه کړی کیدای شي تاسو مشخص ډول باندې تدبیر سبو وایي چې دا څه ډول خلک دي، آیا د نظام په پوست کې داخل شوی خلک دي چې بالاخره لګیږي او دغه سي عمل ترسره کوي؟
یقینا په تیر 15 کال کې ګوري تاسو وګورئ دلته په واضح شکل سره اعلان نه کیږي. تاسو به څو ورځې مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د پاتېبونو لپاره شوې وه هغه غونډه تاسو هم شاهدان یا نړیواله میډیا هم شاهده ده، افغانان دغه مسایلو قرباني ورکوي. د هغوب شان باندې ډیر زیات کسان نور چې لایسای سره مناسبات لري او یا نور حلقات سره مناسبات لري هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي او دوی په افغانستان کې نه د دې موټر تلاشي کیږي او نه د دې هغه څوک چې ورسره دي هغه باید بټی کی.
بلاخره تدبیر صاحب مسولیت د چا ده؟ دلته ګرام څوک د غفلت چا کړی ده چې دغه سی او پی خرمنسته شوی؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موګا کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتي باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویدو ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه سي مسایلو په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي، پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر انټر کانټیننټال هوټل د برید د مخنیوي په مخنیوي کې د نیمګړتیاو په اړه خبرې کولې او دا یې ادعا کوي چې دا بریدونه د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د کورنیو کړیو په مرسته ترسره کیږي. خو د انټر کانټیننټال د کابل د انټر کانټیننټال هوټل رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د ډیرو مجللو او فیشنی هوټلونو امنیت خصوصي کمپنیو ته ورلغاړې ده، نو ځکه هم د انټر کانټیننټال هوټل امنیت خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو او دا چې په دې پیښه کې په دې مسله کې څه ډول نیمګړتیا شوې په دې اړه یې څه نه دي ویلي، خو د نورو هیوادونو مثال ورکړی او ویلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم د انټر کانټیننټل او نورو لوکسو هوټلونو امنیت د خصوصي کمپنیو لخوا نیول کیږي. د کابل په کانټیننټال هوټل کې د وژل شوی افغان لیکوال، ژورنالیست او دینی عالم احمد فرزان جنازه نن د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د هغه پلرنی ټاټوبي کندهار ته یوړل شو. د ازادي رادیو خبريال وایي چې فرزان لوجل کېدو له هم د هغمور او پلار نه دی خبر. د احمد فرزان ملګری د نوموړي پر وژل کېدو سخت خوشینه دي او وایي چې د فرزان داشن بیلتون د دوی زړونه سوري کړي دي، خو احمد فرزان یوازینی قربانی د دې پیښې نه دی. د افغانستان یو شمیر نور ډیپلوماتان هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هغه چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې په جنگ کې وژل شو. د دریو لونو پلار مفتی احمد فرزان لخپل کورنۍ نه لیري د کابل په انټر کانټیننټال هوټل کې د وسلوالو طالبانو په یو ډلیز حمله کې د وور د لمبو خوراک شو. سومي ابي دادا خبريږي زما بي زنه په ململ تړلي وینه. رښتیا هم ترسو چې د ځواني مرګ احمد فرزان ابي او دادا خبرېدل، د هغه زنه په سپینه ټوټه وتړل شو او د ابد لپاره لخپل کورنۍ او ملګرو جلا شو. دوستانی وای نو موړه په هیده چې په دې وطن کې شپې سخت دي، خو بیا هم د خپل یو لوی ارمان د پوره کېدو په هدف چې د سولې راتګو هلې ځلې کولې. ملاخیلی لسکلن دوست او ملګری دی، د ازادي رادیو ته ویل
ډېر نیک شخصیت په ملګرتیا کې انډیوالي کې هیڅ ساره نه در انسان لپاره به خدای فکر کوم چې بل څه نه لرم. خبره دا وسی وای سیدی وطن کې زون ډیر سخت ده، خو باید مبارزه وکړو په دې وطن کې. وای ورځ نه ورځ وای انتحار او انفجار کې وای وزل کې وای.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د کابل د انټر کانټیننټال پر هوټل په دې ډلیزه حمله کې د سوار لس بهرنیانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 9 افغانان ټپیان شول. په یاد حمله کې د مفتی احمد فرزان ترڅنګ د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کونسل عبد الله پویان، افغان ډیپلوماټ حارث مومن او د فرا ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچا خیل هم وژل شول. د مفتی احمد فرزان جنازه د دوشنبه په ورځ له کابل د هغه پلرنی ټاټوبی کندهار ولایت ته یوړل شو. د کورنۍ غړي وای نو موړې لیکوال، شاعر، ژورنالیست او دینی عالم چې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې ترسره کړې وي. حبیب الله فیروز د هغه د تر زوی دی. نوموړی چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د احمد فرزان د تابوت ترڅنګ ولاړو، ازادي راډیو ته وویل
نو کورنۍ پلار درته اوس نه لري خبر، مور نه ده خبر، یو دا وړونه نو خبر چې غوس پر کور دي چې زه دې د سوار کورنۍ خبرې شي. پلار خو د 15 کال کې پر ځای پروت دی، په سترګو شي نه ویني، ولړې ده نه سي ډېر زوی پرې ده 15 نیو شپږ نیو کال دي. او مور له یو څه شته خو بیا الله ته خرابې شي ډېر سپین سره شته. د دې به درې لونی بل دای څوکم دای نه لري چې د زوی د لولې چې دغه کو انو زه د وړونه کورنۍ کې.
مفتی احمد فرزان په حنفی فقه او حدیثو کې تر لوی دورې اسلامي زکړې کړې وي چې د سمو دي لپاره د کندهار پوهنتون د اسلامي ثقافت استاد هم پاتې شوو. ملګری وای چې په مرګ د دوی ترمنځ لوی تشه رامنځته شو. مشتاق رحیم راته وای
فرزان هغه څوک دی چې ټول ژوند یې په تکلیف، زحمت، بیچارهګۍ باندې حلو زلو باندې ټول په شخصي حلو زلو باندې ځان دین موقف ته ورسو، دیزی ته ورسو چې هم د علمي نگانه، هم د فکر لنیګانه، هم د پوهې لنیګانه یو قدر باندې بدل شوو. او موږ داسې په هیڅ کې بل لاس ورکو څه فکر کوم دینه غټ تاوان نور څه کېدی شي. زړه یې راته سورې کړی د افغان یو لوی بار په ټولو مرګرو باندې پروت دی.
احمد فرزان په 1212 مریض کال د کندهار ښار د مولوی میراجان په کور کې نړۍ ته سترګې وغړولې. هر وخت فرزان لس چاپ او ناچاپ آثار درلودل چې شپږی تالیفات او سلور نوري له نورو ژبو اورج باړلی. هغه د پښتو او دری ترڅنګ په انګلیسي او عربي ژبو هم رواني خبرې کولای شوې. نو موړې د سولې دالی شورا د سیړونو او تحقیق رئیسو هغه چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې په جنگ کې وشل شو.
له کابل په راپور کې مو د کانتیننتال په پیښه کې د وژل شوي افغان لیکوال او ژورنالیست دینی عالم احمد فرزان او همداراز د دو نورو افغان ډیپلوماتانو د وژل کېدو په اړه جزئیات اوریدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځني چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت نماز دیگر 4:13 دی. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو سمدستي اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتي ادارو ته ورغوښتل شوي دي. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقص رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برید کې یو قرغیزستانی، نه اوکراینین، یو یونانی وژل شوي او د دریو نورو بهرنیانو هویت لا نه دی معلوم. په ځینو رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 150 زیات ښودل شوی. دا کامیر خصوصي هوایی شرکت وای د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکو نه درک دی او دوی ته په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په لندن کې لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره خبري وکړي او د خبرو اترو د سر موضوع به د ایران د اټومي پروګرام توافق وي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس نن اسرائیل ته د سفر پر مهال د دې هواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او رای قدر مون اوریدونکو مرزی احمد زئی ته غوښ شي چې د ورځې سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کل شوی چې راتلونکي اونۍ د بایسکل ځغلونې د منتخب لوبډلې تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل شي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس ګل حسین رحمتي نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو تمریناتي سیالۍ هدف 2013 میلادي کال اولمپیکي سیالۍ ته چمتووالی دی. د 2013 میلادي کال د اولمپیک آسیایي سیالۍ د انډونیزیا په کوربتو پیلېږي چې له افغانستانه د شلو بیلابیلو ورزشي برخو څخه لوبغاړي پکې ګډون کوي. په بغلان کې نن د تکواندو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د بغلان له کلبونو څخه 2 لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي د دغو سیالۍ په پای کې نن د بغلان د تکواندو منتخب لوبډلې ته 8 لوبغاړي معرفي کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبغاړي کابل ته راشي او نړیوالو سیالۍ ته د چمتووالي په هدف تمرینات پیل کړي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې ریال مادرید له پرله پسې ناکامۍ وروسته د پورتیو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې تېره شپه د ریال مادرید په کوربه توپ ترسره شوه، د ریال مادرید لوبډلې وځلې. د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو د پورتیو لوبډلې یوازې یو ځلې هم په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. دغه راز د لا لیگا د تېرې شپې په بله لوبه کې بارسلونا 5-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماتې ورکړه. په دې ډول بارسلونا د 45 امتیازونو په لرلو د لا لیگا جدول په سر کې او ریال مادرید د 15 امتیازونو په درلودو سره د دغه جدول په څلورم کتار کې خپل ځای ټینګ کړ. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې ایبار له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو مننه چې تر دې دمه راسره وئ. له دې وروسته هم راسره اوسئ. په زړه پورې راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د اورزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر کروندګر اندېښمن دي چې ښایي کښتونه یې د بارانونو د نشتوالي له کبله سکل وچ شي.
کلنی خونه د دغه مشکلنی سده یې د غنم تورته ګوره وسره شي کړی دي. تر نه سواک سواک کړی یا خوچ کړی دي که سره دا وسته چې جون وخت لا وچ پښ پراته دي.
د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو نور موضوعات هم لرو. هغه پاکستانی ډاکټر چې د القاعده شبکې د مؤسس او مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې و وایي چې ټولو هیر کړی دی. شکیل اپریدی له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې په دې خاطر زندان ته اچول شوی چې د بن لادن د پټنځای په اړه یې امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي وو. د بن لادن پر سر امریکا 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شکیلا پریدای وای چې اوس لټولو هیر شوی دی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور مهمه برخې نوریاس نوري اوروي.
ډاکټر شکیلا پریدای له 2011 کال راهیسې کلونه کلونه د پاکستان په زندان کې شپې ورځې تیروي. هغه مهال چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات امریکا ته ورکړي وو، د واکسین د یو فعال په نوم یې دغه پټ معلومات راټول کړي وو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکایان ښایي تعجب وکړي چې پاکستان ولې هغه کس چې د سپتمبر د 11 ترورستي حملو د اصلي طرا په موندلو او له منځه وړلو کې مرسته کړې بندي کړی. خو پاکستانیان بیا دې قضیې ته له بل اړخه ګوري او دا پوښتنه کوي چې ولې د امریکا متحدو ایالتونو له هغه اعتماد څخه چې پاکستان پرې کړی وو ناوړه استفاده وکړه، او د شپې لخوا په ترسره شوو عملیاتو سره یې چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لپاره د شرم وړ وو د دې هېواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وکړه. په واشنگتن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې مرستیال مایکل کوګلمن وایي د شکیل اپریدی کیسه د امریکا پاکستان د اړیکو یوه ډېره ښه بېلګه ده. د هغو اړیکو چې تل له کړکېچه ډکې او بې اعتمادي پرې سیوری غوړولی چې د په وینا دې مسلې د ترهګرۍ په وړاندې هڅې هم له ګواښ سره مخ کړي. د اسوسییټډ پریس په لیکنه امریکا داسې انګیري چې هغه مالي مرسته چې د طالبانو په وړاندې پوځي هڅو کې د همکارۍ په خاطر یې پاکستان ته ورکوي کافي ده چې ډاکټر اپریدی له زندانه خوشې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2018 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې دی به په 2 دقیقو کې ډاکټر اپریدی له زندانه وباسي، ځکه د ده په وینا موږ پاکستان ته زیاته مرسته ورکوو. محمد امیر رانا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د خپلواک انسټیټیوټ مشر دی وایي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې بې اعتمادي له ډېرې پخوا راهیسې موجوده ده، او هغه تر هغو نشي لرې کېدی چې دواړه هېوادونه له یو بل څخه پر غوښتنو له سره غور ونه کړي، یو د بل امنیتي اندېښنې ونه پېژني، او هم د افغانستان د جګړې په اړه یوه بله ستراتیژي چې اوسنی د طالبانو پر ځپلو او له هغوی سره په خبرو څرخي غوره نشي. رناوی شکیل اپریدی د دغه لوی لوبي یو برخه ده. د راپور له مخې اپریدی له 2012 کال رئیس خپل مدافع وکیل سره ندی لیدل او یوازې میرمن او ماشومان لیدو ته ورزي. د هغه مدافع وکیل قمر نادم اپریدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې له 2 کلونو رئیس د ماکل دوسیه ورکه ده چې دې مسلې د دوی د استناف محاکمه ځنډولې ده. هغه وایي محکمه وایي چې څارنوال دې دوسیه ته وخت نه لري. نادم ویلی ټول له دې بیریږي چې د اپریدی په اړه خبرې وکړي یا یې نوم واخلي. نوموړی که څه هم په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له عملیاتو سره په همکارۍ نه دی تورن، خو په دې ګرم بلل شوی چې د بن لادن د موندلو لپاره یې ولې په جعلي توګه د واکسین د یو فعال له نوم څخه په استفادې د بن لادن د کورنۍ له غړو د ډي این ای معایناتو په مرسته د هغه د پټ ځای په اړه معلومات راټول کړي وو. امریکا هغه مهال د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه یې خوه. که اپریدی هغه څه چې پاکستانی چارواکي نوموړی تورنوي په خیانت تورن شي، نوموړی حق لري چې محاکمه یې علني ترسره شي. د هغه مدافع وکیل وایي ماکل د زندان په یوې ځانګړې خونه کې شپې ورځې سبا کوي. نوموړی په زندان کې چې له سخت دریځو زندانیانو ډک دی په دې خاطر لرې ساتل کیږي چې هغوی ژمنه کړې چې د بن لادن په وژلو کې د لاس لرلو په خاطر به نوموړی ووژني. نادم دا هم ویلي چې د ماکل روغتیایي وضعیت ښه دی او چارواکي ورسره ښه چلند کوي. په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیز ویلز به د اپریدی مسله پاکستان ته په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړي وي کنه څه نه دي ویل شوي. خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د اسوسییټډ پریس اژانس ته یې استولی ویلي چې اپریدی نه دی هېر شوی. په بیان کې ویل شوي چې متحده ایالات په دې باور دی چې اپریدی په غیر قانوني ډول زندانی شوی، او په دې اړه یې خپل دریځ په ښکاره او هم په خصوصي توګه بیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایتو نړیواله محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو یو 190 قضیه استولې دي. د دې ادارې اجرایه رئیس نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت او د آی سی سی له محکمې وغوښتل چې دا قضیه وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته یې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو اړوند 190 قضیې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرمونو قضیې هم پکې شامل دي استولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل، ټپي کیدل، تختول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای این 190 مورد را با عنوان
د نای دفتر دغه 190 مورد د تاوتریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلوتګر وویل د دغو جنگی جرمونو او بشری جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوي دي. د ده په خبره سره له دې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره بیلابیل بنسټونه ژمنې کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنیو کارکوونکي له ډول ډول ګواښونو او ان له مرګ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوی په یو کلن راپور کې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونی کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز ستایي، خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې وطن کښې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کښې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هېڅ جرم نه دی څېړل سوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کښې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو نیول، د هغو محاکمه نړیوالو د جنایاتو بینی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یوه منی مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادي راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیاو برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د اورزګان د مرکز ترینکوټ کروندګر وایي چې سږکال د بارانونو د نه اورښت له کبله د اوبو کچه ټیټه شوې او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي کښتونه یې له تندې وچ شي. دا کروندګر له حکومت څخه غواړي چې پر سیندونو بندونه ورته جوړ کړي څو د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. د کرنې او مالدارۍ سیمه ییز چارواکي د کروندګرو ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه د ترینکوټ ځینو کروندو ته ورغلی او له کروندګرو سره یې خبرې کړي.
دا شیر محمد دی چې همدا اوس په خپله ځمکه کې سپین کوډ یا یوریا سره پاشي. د سږ کال په خپله ځمکه غنم کرلی دی. د غنمو په دغه پټي کې چې همدا اوس شیر محمد پکښې کې بوخت دی، زیاتره ځایونه غنم وچ دي او نور بیا تک ژړ دي. شیر محمد وایي اته جریبه ځمکه لري او په ټوله باندې غنم کرلی دي، خو وایي چې سږ کال د نورو کلونو په شان ترې د حاصل تمه نه لري. د ده په خبره چې په تېرې یوه میاشت کې په دغه اته جریبه ځمکه باندې شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف کړي. نوموړی وایي چې ځکه یې نه لري، د ده په خبره چې بارانونه نسته او د اوبو کچه کمه ده، نو ویره لري چې د دوبي په موسم کې به یې برمه وچه سي او غنم به یې هم له تندې وچ سي. شیر محمد دغه راز وویل چې سږ کال د نورو کلونو په شان په غنمو کې امراض هم زیات سوي دي چې سخت اندېښمن کړي دي.
کلنی خو د دغه وچ کلنی څه دی ګر د غنم تورتو ګوره اوس روشه کړی دی تار ناس وکس وکر دی یخ وچ کړي دي ګرسری دا اوس درته چې جمعه خلا وچ پوښ پراته دي تمونو خو یو لږ شته دی نه څه کړه ده په خوفر نه که خدای مرانونه شروع کړ دی یو شی کوي پر دغه کوډو مې چپله ده سرخیله ماس یوه څلوېښت زره روپۍ اوس ما ده پر مصرف شوي چې بازاره مې نن پر وخت کې دی دوه څلوېښت زره.
یوازې شیر محمد نه دی چې خپلې ځمکې ته د حاصل تمه نه لري، محمد جان هم ورته سرګندونی لري. محمد جان چې همدا اوس بیلې پلاس کې او د غنمو په کرکیله بوخدي وایي له مجبوري یې کرلی دي. د ده په خبره چې له یوې خوا جګړو ترې هر څه واخیسته او له بلې خوا اوس ورباندې بارانونه ودرېده او اوبه یې په پیسو سوې.
اوس دا پلی ورون د غنمو کرلې دي، دا پلی جوړو وچکالی دی، وچکالی چې دغه اوس دغه کرلې دي ګرته یو مخ په ګوته کې 15 اشمانه تخم پاشلې دي چې ورڅې پر ګام باندې اوس یو دانه نسته ګرده بس چنجی دی پسې وی خوري دا هم درې واره به کړي چې په خو مرد پسلی پر درې واره نه وګول مصرف ډیر مصرف به کړي 15 اشمانه می تخم پاشلې دي نه ګونې مشین مسله پښکې پاشلې ده شن شنه سره ورته وای زنبار ورته وای چې ورته وای 2000 کلدارې می پر کوډ ور کړي دي.
د اورزګان دغه کروندګر پر داسې مهال د باران د نه ورش پاړه اندېښنې ښیي چې له یوې خوا له تېرې دوو کلونو راهیسې زراعت جګړو ور وځپلی او اوس بیا ورباندې اوبه کمې سوې، ځکه د دغه ولایت شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. دغه کروندګر اوس دولت ته خواست کوي چې بندونه ورته جوړ کړي څو په دغه ولایت کې د اوبو کچه بیرته لوړه سي.
چې جوړ شي خو لوی کار دی، لوی لو د وسایل اوس موږ وطن چې دی ګرده وشتي بیا د سا اوبه د خوراک د سا زموږ اوس موږ سا دا قدر کې وو چې دا یو انچ مایع فیندارې موږ ته ایښوې یو ساعت وی چلاو والا خلاص ورمیم چا دا وچ سوالې د چا چا دا کفاتې کني
دغه د غجان ټنګ وتړل سي چې پر دغه د بردغه داش باندې دغه دغه برمه ول لا به بس یو ماشين وبې دغه وب بلرجه دغه بډاک سي مقصد درګون ذکر غونه بډاک سي دغه مقصد دشتونه بلا بستر وستر وي سي والا به پر وخی
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت د کرنی او مالداری د ځای داری مسولین هم د کروندګرو د غاندیشنی پر ځای بولی. د کرنی او مالداری رئیس زلمی الکو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت شاوخوا 10% زراعت هم روانه جګړو ځپلی دي.
نو واقعیت لکه د دکانانو تشویشونه پر ځای دي او موږ د دې تشویشونه تاییدوو چې په دې مورد کې دوی تشویش لري که چیرې حالات همداسې دوام وکړي نو راتلونکی کال به موږ د اوبو د کمبود سره مخ کیږو او بیا دکانانو ته یو ځل خوشبختي زیری ورکوو چې په 1419 کال کې موږ به د باران د اوبو دپاره کوچنی ذخیروي ډمونه جوړ کړو ترڅو هم د ځمکې پر سطح باندې مثبت تاثیر وکړي او هم بزګران وکولی سي د باران د اوبو څخه د باغداري کې استفاده وکړي.
ښاغلی الکو وایي د دې د سروې پر اساس د دغه ولایت 55% ځمکه تر اوبو لاندې ده او کروندګر ترې حاصل اخلي او پاتې 45% د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. د ده په خبره که چیرې په دغه ولایت کې د تیری پر سیند بند جوړ سي نو پاتې 45% به هم خړوبه سي او کروندګر به ترې حاصل واخلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان ولایت په مرکز کې د اوبو د کمښت پر ستونزه له ترینکوټ څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبرونې پای ته راورسیدو. په پاتې شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه.
یو کلی زرغګونه
یو کلی زرغګونه ډرامي خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلې و. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا ده او له یخنۍ ولې ریږدي.
وی دا د چې می ساړه می کوی مړ بشم توای ښا زم خلی و نه ما ارمان چې خدای داد می امدا اوس را غوخته وای. او دا خو د خدای داد ټیک تر دی.
توای موسا ګولا ساتا ګولا را کوس چې ژوند په تمه شو چې مش پاتا پس رو می ساړه نه نوتی دی را کوزېګا
در کوزېګا ما خو نه ګورې ځان می دونه په څنګه پورې تړلای دی لا سونه می یخ بغ دی ته صبر
دا یو غوټا پاتې ده چې دا پرانیزم نو تر کوز مې و بوله تا وای ښا والا تر نیسم
زو د پدماشه څه د والیبال ته په خونه چې ما باندې ولای وي خو په احتیاط مرا کو څه وای وي کنه
وای 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 لکه چې دې مې ماتې شوې تا وای کا
باڅه باڅه ته دونه چې څنګه نه نه رالوې دا لای دا ډیټه څنګه در باندې ماته شو او باڅه لږه مون دې ګرځو څنګه چې زو حرکت ده
زبر سره ګوره مکا خدا هدایت نه خدا ورخطا ورخطا نه ری دی ولی تی تو خوشو چه لٹی تی چانگی نه را ہو خورسی دم تو آئی خا کنه اوس بمی دا گل گل زوانی خاوری ریشه ووا
گل گل زوانی غلی شتا پسخانا استاد آم زام گل گل خکاری
ویی
داخله دې بیا څنګه ورانه شو د ترکتور د څراغونو پر رڼا کې پیخي د پیری غوندې ښکاري
پرې د پیری غوندې تباه شو برباد شو ما خان د لاور خان باندې پوس له بوسو ډکې ته وای ښا وای دغه دره غورځېدو په وخت کې لچیف نه مې په پیسې لکه چې ګرځېدلې دا څه شوې
ها لیونیا خوا دېخوا لاسونه ما اچوه پیریانو ته غزنی څه وي موساګل ته هم دا ورکې شوې پیسې نسوار هم نه دي
نسوار څنګه نه دي که ما دومره ډېرې پیسې لرلې اوس به مې د کاپېرې غوندې له ښکلې تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وای ښه
یاره خو ته راځه ساده ګله موسا ګله زړه دې پدمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا
ښه شاګردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله
هو معلم صاحب عادلې ما خو لیکلې ده خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي دوی ته به لس دقیقې صبر کوي
اجرې ترورې له تا نه موږ مخکې لیکلې ده ښه چې داسې ده زه به نو تخته پاکه کوم دغسې نام خدای دې وي ټولې تکړه یې
معلم صاحب عادلې ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی ټول سبقونه مو خزده کیږي
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ ښه اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم یوه نه لس پوښتنه خو وکړه
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه هغه د څه شي په باره کې وه خدیجې تیز واب ووایه
ته صبر چې زه را یاد کړم د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې وویل مو وویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو
خدیجې دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي خو ځان ته به هم پام ساتو ګوره ځان ته دې پام نه دی ساتلی مریضه شوې غږ دې څنګه ناست دی خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي
نو معلم صاحب په ژمي کې د باندې وګرځي
خدیجې زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبې هم کوي خو یو دې تاوده وساتل شي بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي ګرد و غبار دې نه وي چا سینه له یخنۍ نه به مو ساتلې وي خو ګرد و غبار به یې ناروغان کې
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو په ژمي کې به تودې جامې پرې اغوندم په پاک او تودو ځایونو کې به یې لوبوم خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي زه به یې معلوموم او سبق به هم ورته وایم
یا خدای شکر چې زوی مې خدای مرته ما ته راکړه قربان شم زوی
بس دی پلار نور مه ژړه ما ته هم ژړا راځي اوس خدا دی له بندیخانې را خلاص یم بس دی مه مې ښکلوه
دلا خاصو ایت سوکم زمیرا ڈک شوائے دے دس سلی شیشہ کے دلا سمی ڈیر کڑا ہونے بولی دو قربان دشم
تو اچھی من کولی سانو پیدا کن حق خزا دیر سالم آوان
مخدا ہے دے ٹولو پولی سانو تا خیر ور کی بچے آپ سارا مور سالخو دیر اخلاص مند دا وہی رکھتے ہیں زوئے کہا دا پخاڑا کے دے گلان چادر آچے بولی دی
اگا منگ سارا چی معاشمات بند یاد ہو دا اگا پلواد را گلی ہو
وہی وہی آرمان چی اگا وقت سامدر اگلائی وائی تا سو ٹولو تب ہمیں گلان در آچے بولی ہو بچے
رکھتے ہیں پلارا بور میں زد کے دا دیر بھی آ دی گی
جانا بس ہویا بودی آدم رکھتی آتر کانی کلاک دے زماو دمور با دے اغدائی مکڑا زارا چاو دے دلے وا مور غریبا دے شپاو راستر پسی جاڑی
آگا سلسلی سارا چی بند یارو مور میں پخوب لی دلا جمڑاوی
داتا دے وہ کدے سار شم بچے دیکھنا مکوا مور دے جوان دے دا چتا ہو بھی نہیں سمرا با خوشحال شی آغا زوان خود پولیس و آمیریت تر آخلے وہ آغا وہ اخزب و ماموریت کے ملازم ہم
ہوا کند آغا سٹڑائی میں سے زیدی ہو بھی جندم
خیر ہو سے وہ خود میں ہو پیشن دے گل ماما دا دلہ کا چھ پیسوں پر سے ورہ گلے ہوئے
ہو دا پولیس و آمیریت تا ورہ گلے ہم بخت میں بیدار ہو ہمارا قاچاق برام بندی شوائے ہو چھ لمنگ نائے پیسی ہے خیستی ہوئے
کاکا دو پیسی در کرے
ہو گرانا دا افسر مرسل برکتا ٹھولی پیسی بیرتارا ترا ورہ سے دلے
افسر مرسل تا خود زمونگ زڑو نہ دعا کئی ٹھولو لستا ہی خیر رسی دلائی دے
کاکا زہم افسر مرسل دے زلزلے لے بنی خانے را خلاص کرم
اوہ شکر نام خدا چم رکھا
گل ماما دا دلاغا میں زوئے دے غریب سلامت یاو کال دے زلزلے پا بنی خانہ کے لنو رما شمانو سر بندی وہ
رکھتیا وہی ارارا گولا دا خو دیر کڑے دلائی خدای دی زلزلے تا انصاف ور کی شکر چی پا خیر را خلاص وی
خیر یو سی کاکا پلارا زو بچی مور می ضروری وینا سخت می یادیگی
اوہو اوہو دا چوم را خوا اوہو نام خدای دی وی دای بلا خوش آلی
وا جمیلا څه خبر ده چې ټوله ورځ ته یې ټلیفون دی او فیسبوک دا بیا پکې د څه خبر دی
د خوشاله خبرې دی د وطن خلک چې ترقی کوي دومره ورته خوشاله کوم چې پکې پوښتنه
ته د ټلیفون دی خو کا چې دا د خوشاله خبر خو زه مو ګورم
راځه راشه ها دا دې ته وګوره دا افغان جون خو ګوري په امریکا کې پروبار جوړولو کې جایزه اخیسته و
واہ بے شکا تم رکھ پہ ویارم
زر لاختی یہ واضح دان جونی نیدی چناری والی جائزی اخلی دا افغانستان دا کرکٹا و فوٹبال و بغاڑو تام دنیا ایرانا دا
دا ٹول دی وطن ویارو ندی رشتیا یو بل افغان ورزشکارم نڑی والا جائزہ خیستی وا پا ٹلویزون کی دی چشی آقا یاد کرد
خا خا دنره دا زلاتو آقا
هو هم آقا یادوام
زر لختی دیر خون کوی چی دا افغانانو نوم پا طول نره کی زلیگی
کتم رستو که لری نده چی و دیر لسکلن افغان پیغلو کبم نره وال شورت پیدا کی توار وکا چی زیر سامی در تو خیم پاس می دلتا پا تخچه کی ایخیده داده وی گوره
هو دا رښتیا دی او دیار لس کلن انجلۍ رسامي ده
هو دا رسامي زموږ د زهرې ده د سلطان ماما د لور
اوهو نام خدای ډیره هنری او لوړه رسامي ده
دای خوب لیدلی وو بیا خپل خوب رسامي کړی وو زهرې ته مې ویل چې دا رسامي به د جمیل فیسبوک ته پورته کی
په سترګو
خو زه دې ته زورېږم که ډېرو خلکو رسامي خوښه نه کړه هسې نه چې د زهرې زړه مات شي
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د پاخه عمر کلیوالې ښځې هم له لیک لوست او زده کړې سره مینه لري. پوښتنه، ستاسو په فکر څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان لیک لوست او تعلیم عام شي؟